خوش با رادیو آزادی باشید.
سلامونو وقت بخیر. د افغانستان وقت 9 بجې شي مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب دلر شو خبرونه. راپورونه وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د سرپرستی کابینې ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي څو په ټول افغانستان کې د شرعي قوانینو د تطبیق په اړه خبري ورسره وکړي. طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف او نه اعلان منکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبري د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه. د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنې وکړې. سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي وایي د هیواد جرمني، هالند او استرالیا د طالبانو حکومت ته رسمن خبر ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیره د ښځو د حقوقو اړوند بحثونه راپورته په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کاناډا ځانګړي استازي دیوت سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په برخه کې ویل چې طالبان تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاونه پاتې دي، خو دای زیاتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د څلورو ودونو په خپله طرحه کې د هغو نړیوال کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې به په یو شمېر سیندو زوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په یوه بیان کې ویل چې تحری رود، مرغاب او عوامو په سیندوزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو ته خبر راورکړل شوی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د ټوکر اوبدلو په یوه کارخونه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان هغه مهال روغتون ته سول شوي تورن کس له ساحې تښتېدلی دی. ایران د بارنوی چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایران په پولیساتو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوال د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبان د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بارنوی چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځانګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغه پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. طالبانو حکومت سلو راځي مخکې اعلان وکړ چې د څېړنو ډلې پر خپل حقیقت تحقیقات بشپړ کړي دي، خو دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاتې دی راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي.
امریکایان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رای مرکزونو ته روان دي.
پاکستان بلوچستان یلات کې د طالبان لوري پر شوې چړنې د ایران ناخوخي وړاندې به په خبرونه کې دا هم ووري. او افغانستان د زلزلو لامل لزیان ګالوي ودو څخه بلل شوې دي.
پکتیکا کې زلزلې ګنج مېر خلکو ته مالی او ځنی جن نه واړول.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي دیموکرات ګوند لپاره کامل هاریس او د جمهور غوښتونکو ګوند لوري ډونالد ترامپ د سیالي ډګر ته راوتلي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک د رای ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډیری ورته مخ خپل رای کارول دي. د فلوریدا پوهنتون د ټاکنو څېړنیز مرکز وروستیو شمیرو له مخې 1 میلیونه کسان خپلې رای وختي او یا د پوستې لارې اچولې دي. د راپور له مخې د انتخابات ډیر نږدې دي چې محدود شمیر رای هم برخلیک بدلولی شي. د همدې موضوع په تړه مو له ښاغلي اسیب الله تلاش پوښتلې چې هلته په امریکا کې د روانو رای ورکول بهیر څنګه مخته ځي.
امریکایان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ایالتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوی دی. په دې ټاکنو کې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو نوماند دی او د اوسنی ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نومانده ده ترمنځ سیالي روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لرې لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایې اچونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رای شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي او ښایي ان د 2014 او 2020 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ له ویلي دورې ولسمشري وروسته د دریم ځل لپاره نوماند دی. په روانو ټاکنو کې لومړی سیال د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن و چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزورې مناظرې او د ده د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو، خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالډ ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشره شي دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي آسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشره کیږي.
بله، اوس تلاش تبلت پا امریکا که ویلشی دی چی دا پا تاریخی انتخاباتو چی دا امریکا پا دغا ولسمشره انتخاباتو پا بهیر که بتر سرشی خلق تمره لیواله دی چی اغوی دا تاکونو مراکزو تورزی که اغوی بلا بلا رای چونی بهیر پل شوی دی ولت خلق اخبل رای کارولیشی دا خلق پا مجموع شکل بنده تمره لیواله دی او دغا تاکونو که برخخیسته دا پا بلا بلا یالتونی که دا امریکا.
میلیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایه چولې دي او میلیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایه به واچوي. په ټوله کې بلکسین چې ما په راپور کې مو ویلي سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر هم وړاندوینه کېږي چې د 2014 او 2020 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وی.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای چول بهیر پیل کی او نتیجه به اعلانېږي کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای چول نه ده شوی.
په د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کیږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینو ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل کی.
څه وخت امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټونکي معلومیږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او آن که محکمې ته هم یوړل شي د رسمي رایو شمیرل کیدی شي، خو سونه یا له هغه وخت ډیر نسی. د پوستې له لارې رای هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. نور جزات پر راپور کې.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانېږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کیدای شي ډیر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستې رای پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستې رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کندهار کې د طالبان د حکومت د کابینې غونډه ده. غونډه چې مخکې به په کابل کې د ریاست الوزرا او یا مرستیالانو په مشرۍ جوړېده، بلکې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په مشرۍ په کندهار کې جوړېږي. کندهار له موضوع ځینو باخبرو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې کابینې ته د ناستې په څنډه کې بېلابېلې نورې ناستې هم شوي چې د طالبان د حکومت د چارواکو خپلمنځي ناندریو د امر بالله معروف د قانون او په یو شمېر ولایتونو کې د مسؤلینو د ګمارلو او عادل بدلون په اړه پکې بحثونه او پرېکړې شوې دي. د طالبانو حکومت وروسته د اړه رسمت سند ویل نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ته ورغوښتي او هلته یې د کابینې د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بېلابېلې ناستې کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې موضوع ځینې بخبرو سرچینو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډې د روانې اونۍ په لومړیو درې ورځو کې سوي چې پکې په بېلابېلو موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې، خپلمنځي ناندرۍ، غوښتنې او ګیلې پکې شاملې وې. دغو سرچینو ازادي راډیو ته هغه لیست هم راستولی چې د کابینې په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسؤلینو د ادلون بدلون په اړه پکې پریکړې سوي دي. ازادي راډیو ته د دې لیست تر رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، خو نه یې دی ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې سوي دي. کندهار ولایت کې ځینو خبریالانو هم ازادي راډیو ته د یادو ناستو جوړېدل تایید کړل، خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وې بلل سوي او د دوی خبره په مخفي توګه ترسره سوي چې آن دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي راډیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنې کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سیستان بلوچستان ایالت کې پر افغان کډوالو د ایراني سرحدي ځواکونو د ډزو د شکمنې پیښې په اړه د طالبان د حکومت د څېړنو پر پایلو خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي رسنیو ته ویلي چې دا پیښه نه ده شوې او د طالبانو د حکومت دغه خبرې دوی حیران او ناخوښي کړې دي. د طالبان حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلاکان سروان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنې موندنې ښیي چې په ډزو او چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. نورحال دابدي سپوږمۍ پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایراني پوله ساتو لخوا د افغان کډوالو د وژلو او ټپي کېدلو په اړه د طالبانو د حکومت د تحقیقاتو د موندنو په غبرګون کې د دې پیښې رامنځته کېدل رد کړي او ویلي دي چې د دې ډول خبرونو خپرېدو حیران او ناخوښي کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایي د دوشنبه په ورځ په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویلي چې طالبانو بې بنسټه راپورونه جدي نیولي دي.
د سرپرست حکومت افغان چارواکو په دې اړه یو بیان خپور کړ. فکر کوم موږ ډېر حیران او ناخوښ شو، ځکه یو څه چې نو موجود په اړه خبر ورکول شوی دی.
چیزی که ناموجود بود همچی خبر رسانی شد.
د طالبانو حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلګان سراوان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنو موندنې ښیي چې په ډزو او چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه دوه جسدونه او یو شمېر ټپیان دي. دغشان څلور دیرش عیني شاهدان چې په دې کې هم یو شمېر ټپیان دي افغانستان ته لیږدول شوي دي. هغه دا هم لیکلي چې د یو شمېر قربانیانو او ټپیانو جسدونه اوس هم په ایران او پاکستان کې پراته دي او د طالبانو پلاوی یې افغانستان ته د لیږدولو لپاره کار کوي. د طالبانو د ویاند مرستیال زیاته کړې چې د پلاوي څېړنې لا هم روانې دي. د حالوش په نوم د بشري حقونو خپرونه چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي دې راپور ته چې ادعای وکړه د یکشنبې په شپه د تلې په 22مه نېټه ایراني پوله ساتو ځواکونو د افغانانو په یوې لویې ډلې ډزې کړې چې په ترڅ کې ګڼ افغانان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي پراخ غبرګونونه وښودل شول. د طالبانو حکومت د دې پېښې د څېړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد ابراهیم صدر په مشرۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی له دوه اونیو څېړنو وروسته دا پېښه تایید کړه. عادل چې ملګری یې سراج الدین نوري په دې پېښه کې وژل شوی له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ادارو غواړي چې د قضیې ته رسېدنه وشي او عدالت تامین شي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ملګری یې د کاپیسا اصلي اوسیدونکی و او د کار د نشوالي له امله یې ایران ته د تګ نیت درلود چې د ده په خبره په کلګان کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې ووژل شو.
موږ خپل یو ملګری هم په همدې قاچاقي لاره کې له لاسه ورکړ. موږ له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کوو چې دې پېښې ته رسېدنه وکړي.
خواهشان تقاضای ما همی هستن کې باید به یې پرونده رسیدګي شوند.
ایسان یزی چې یو خپل یې په دې پېښه کې سخت ټپي شوی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ایرانی ځواکونو لپلې اخوا د ذکرې وې چې زما د یو ملګري پښه سخته ټپي سوې و. نوموړي ځان له یو غره غورځولې و او پښه یې ماته سوې و. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ادارې باید دې قضیې ته پام وکړي او دا موضوع وڅېړي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي وو چې دوی 300 تنه وو او په 50 کسیزه ډلو ویشل شوي وو چې د ایراني ځواکونو له کمین سره مخ او ډزې پرې وشوې. د یادونې وړ ده چې د تلفاتو په اړه تر اوسه د افغان کډوالو لخوا بېلابېلې څرګندونې شوې دي چې ازادي راډیو یې نشي تاییدولای.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښښ کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼې هم تعقیب کړئ.
په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دیواد د استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیا او ایران له خوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارو په یو ګډ بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې له خوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولې چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل ل روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دی او بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خپروي. بیان زیاتوي چې دا هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پارونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوې. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوې. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایه ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو له رایه ورکوونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیره د انتخاباتو له سیمه ییزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغاني سری میاشت او د سر صلیب نړیوال فدراسیون وای په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه ځلې زلزله ثبت شوې ده. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ په خبر کړي یو راپور کې افغانستان د زلزلو له امله له زیانګالو ودونو بللې ده. بل خو د افغانستان په هرات او ځینو نور ولایتونو کې زلزله ځپلې کورنۍ وای تر اوسه ورسره شوې مرستې ورته د قناعت وړ نه دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانی سری میاستی او سره صلیب نړیوال فدراسیون آی اف آر سی وای افغانستان د زلزلو له امله له زیانګالو هیوادونو دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلې زلزلې ثبت شوې دي. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ د نومبر په 4 مده یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبیعي پیښو د ګواښونو له امله 4 او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي له مخې په څلیریستم او شپږویستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې سخت زیانونه وراوښتي او لا هم د سرپنا په جوړولو توانېدلی نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خالد الخراش بود که وسال مردم زندجان بیا مو تقریبا
یو پکنون کې پیښه وا چې د زندجان پر اوسیدونکو راغله. لایو نیم زرو تر 2000 خلک پکې شهیدان شول، کورونا راونړیدل او خلک بي ځای شول. لا هم د خلکو ټول ستونزې حل شوي نه دي، خو بیا هم راستشته او کورونا جوړوي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پشپاک 0.3 ریختر درجه زلزلہ سوی و. هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پېکه کې د مرسوي شمیر 2415 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2020 کال کې زلزلہ سوی و ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسان مړه او تر یو نیم زر ډیر ټپیان سوی و. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزلې ګنج مېر خلکو ته مالی او ځنی ژوند واړول، ګنج مېر کورونه او کلی ونړول. کوم مرسته چې وشوي د نړیوالو بنسټونو له لوري یا په کور نه نه اوس کوم مرست وشوي هغه د قناعت وړ نه دي اوس هم د پکتیکا ګل ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
آی ایف آر سی په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي اغیزې د نفوس بې ځایه کېدل اقتصادي ننګونې د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشي رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې دغو پیښو ته یې د رسېدنې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې دي. د زلزلې تر څنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پایلې دي چې خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې او سره صلیب نړیوال فدراسیون 15 ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د 2024 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله ناڅاپه سیلابونه چې د مې تر نیمایي پورې دوام درلود په افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان وژل دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله 280,000 کسان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 تر ګواښ لاندې راوستي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21.25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
متحده ایالاتو نړیوال پراختیا اداره یو سایډی وایي د پاریس د 2023 کال په نندرتون کې او پیرودونکو د کلنی ډول د $1,000,000 څخه په زیات ارزښت افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. یادې درې پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې دغه تړون په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې واد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. خو په هرات ولایت کې یو شمېر بزګران چې زعفران کری وایي په دې ولایت کې به یې اوس مال راټیټ شوی دی. راپور پاړه نور جزئیات تاسو په کومي تصور وي.
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره یو ایس ای ڈی وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولی دی. یو ایس ای ڈی د نومبر په 4 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یو پیرودونکي په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکي به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لال وړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې ترلاسه کړی دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرامه پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نه شي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلاتو وخت را رسېدلی، مګر له بده مرغه بیې ډېرې ټیټې شوي دي. پخوا 1 کیلو زعفران 1,050,000 و، خو اوس 80,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کال یې د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
یک سال در انتظار محصول خود است، متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذائقې انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې 80 تنه زعفران د 215 میلیونو ډالرو په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ آتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د